د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی و ریڈیو دے
درنو اردوونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈی وائس آف امریکا جی و ریڈیو دے پسر کپا مکڑی د مهم خبرونو سره ټکو تا د بشری حقوقو تصار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان په حکومت غا کړی چې په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باوري په تحریک باندې لګواخونو او تاوتریخوالي پرته د رای ورکولو اجازه ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 800 میلیونو ډالرو په ارزښت نور پوځي مرسته اعلان کړه او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین یې یو جنگي مجرم وباله. او د امریکای حکومت هغه افغانانو ته د لنډ وخت لپاره د اوسېدو او د کار کولو اجازه ورکوي چې د تیر کال د اگست له 15 مې راوروسته تر مارچ میاشتې پورې امریکای ته راغلي او تر اوسه د دایمي اوسېدو قانوني حیثیت نه لري. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. د بشری حقوقو تر نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان په حکومت غا کړی چې په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باوري په تحریک باندې لګواخونو او تاوتریخوالي پرته دره ورکولو اجازه ورکړي. یادې د لري ده ویلي چې حکومت باید مخالف ګوندونو او د حکومت پلویانو ته پیغام ولېږي چې دیموکراتیک بهیر ګډوډ نکړي. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان پر ضد په قومي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو لخوا د بې باوري تحریک له جمع کولو وروسته د حکومتي او مخالف ګوندونو دواړو لخوا د جلسو له اعلان سره په اسلام آباد کې د دواړو ترمنځ د ټکر او تصادم ویری څرګندېږي. بل پلوتا سپریم کورټ بار اسوسییشن د رایا چونې په ورځ د ټکر د مخنیوي لپاره په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 800 میلیونو ډالرو په ارزښت نور پوځي مرسته اعلان کړه او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین یې یو جنگي مجرم وباله. د مرسته د شوروي چرشنبه په ورځ کانګرس ته د اوکراین د ولسمشر زلنسکي له وینا څخه لګورسته اعلان شو. بایدن له پوتین سره خپل لفظي شخړه توند او وی ویل زه فکر کوم هغه یو جنگي مجرم دی خو هغه نور تفصیل ورنکړ او ولاړ. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف له تاس خبري ایجنسی سره په خبرګون کې د بایدن سرګندونی د منلو او بخلو ور نه دی بللې. له اوکراین سره یوازې په یوې ونې کې د امریکا نوې امنیتي مرستې یو بلیون ډالرو ته ورسېدې. په دې نوې مرسته کې د ډیرو نورو پوځي وسایلو تر څنګ 800 د الوتکو ضد د سټنګر سیستمونه شامل دي چې د اوکراین پاوز په دې وتوانېږي چې د روسي الوتکو او هیلیکوپټرو په وړاندې د خپلو خلکو او هوایي حریم دفاع وکړي. د امریکا حکومت هغه افغانانو ته د لنډ وخت لپاره د اوسېدو او د کار کولو اجازه ورکوي چې د تیر کال د اگست له 15 مې راوروسته تر مارچ میاشتې پورې امریکا ته راغلي او تر اوسه د دایمي اوسېدو قانوني حیثیت نه لري. د رویټرز خبري ایجنسی د خبر لمخې د امریکا د کورنی امنیت ادارې ډی ایچ ایس د شوروي چرشنبه په ورځ ویلي چې د ټمپرری پروټیکشن سټېټس یا د لنډمهاله خوندي حیثیت له پروګرام څخه به 2500 افغانان ګټه واخلي. د ټي پی اس په نوم د دې پروګرام لمخې به هغه 2000 افغانانو ته د لنډمهالي اوسېدنې او کار اجازه ورکړل شي چې د زده کړې، کار او سیل په ویزو امریکا ته راغلي او د طالبانو د واکمنۍ له کبله بیرته افغانستان ته نه دي ستنېدلي. رویټرز وایي د دې نوې پروګرام لمخې به د افغانانو ته د استوګنې او د کار د اجازې موده د مارچ 15 پیلېږي او یو نیم کال یعنی 18 میاشتې به دوام کوي، خو وایي کېدای شي په دې موده کې د دوی قانوني حیثیت بدل شي. د لومړي ځل لپاره له هند څخه په سوداګریزو توکو بار د ټرکونو یو قطار د پاکستان او افغانستان له لارې ازبکستان ته ورسېده. د طالبانو د سوداګری وزارت ویان مولانا زهیر امریکا غږ ته وویل چې یوې شخصي تجارتي کمپنۍ یو 340 تنه تجارتي مال چې په هغو کې اکثره د هند بوره یا چینی وو د شوروي چرشنبه په ورځ له کابل څخه د تاشکند پر لوري وخوځېده. زهیر وویل دغه تجارتي مال یو ورځ مخکې د تورخم له لارې کابل ته رسېدلی و. یو پاکستانی چارواکي امریکا غږ ته ویلي چې ازبکستان ته دغه سوداګریز توکي د پاکستان او ازبکستان ترمنځ د ورستي دوړخیز سوداګریز تړون لمخې روان شوې دي. د ازبکستان ولسمشر د مارچ په لومړیو کې اسلام آباد څخه د خپلې دوه ورځنۍ لیدنې پر مهال دغه تړون له یو شمېر نورو سره لاسلیک کړی و. او د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی د غړي او د پښتون غورن غورزنګ د مخکا خلی وزیر پرزه د کراچي په دوه ترهګری زد عدالتونو کې د روانو مقدمو اوریدنه شوې او د عدالت لخوا په دواړو قضیو کې نیټه ورکړل شوې ده. د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ د شورې جشنبي پورز وایس اف امریکا ډیوی سره په خبرو کې وویل د علي وزیر په دوه قضیو کې اوریدنه وشوه. په یاد مقدمو کې چې یو په کال 2013 کې جوړ شوی و، عدالت د علي وزیر د ضمانت خواست د فبروري په 15مه رد کړو. عدالت ویلي و چې په دغه مقدمه کې دوه نور گواهان ان چې کله بیان ورکړي له هغه وروسته به بیا د ضمانت بل درخواست ورکول شي. د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ وایس اف امریکا ډیبی ته ویلي په دغه قضیه کې د دوه گواهانو بیان وو هغه عدالت ته حاضر نشول، ځکه عدالت دغه قضیه د مارچ 28مه پورې وځنډوله. بل مقدمه چې د کال 2019 د پی ټی ایم پر ضد جوړه شوې و، د ترګری ضد دویم نمبر عدالت دغه مقدمه اوریدنه شوې او بل نیټه د مارچ 28مه ټاکلې. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ. وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی په داسې حال کې چې د مخالفو ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بے باوري تحریک قومي اسمبلی کې جمع کول وروسته حکومت د مخالف ګوندونو دوهانه او پایتخت کې د جلسو اعلان کړی. اسلام آباد کې د تصادم ویر سرګندېږي. د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ ویلي د پاکستان حکومت ذمہواري ده چې آئینی قانون وساتي او د بے باوري په تحریک باندې د ګواښونو او تاوتریخوالي پرته رایه ورکولو اجازه ورکړي او مخالف ګوندونه او حکومت پلویانو ته پیغام ولیږي چې ډیموکراتیک بهیر ګډوډ نه کړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریاله رابعه پیر راکوي.
په داسې حال کې چې مخالفو ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بے باوري تحریک قومي اسمبلی کې جمع کولو وروسته حکومت او مخالفو ګوندونو دواړو پایتخت کې د جلسو اعلان کړی. په اسلام آباد کې د تصادم پیری سرګندېږي. د بشري حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ د یو بیان د لارې ویلي پاکستان حکومت سیمواري ده چې د آئین تر مخه بے باوري په تحریک باندې که ګواښونو او تاوتریخوالي پرته رایه ورکوي اجازه ورکړي. مخالف ګوندونه او حکومت خپل پلوی ته پیغام ولیږي چې ډیموکراتي بهیر ګډوډ نه کړي. بل پلو ته سپریم کورټ بار اسوسییشن هم د رائے د چونې په ورځ د تصادم یا حالاتو خرابېدو د مخنیوي لپاره سپریم کورټ کې درخواست در کړي او خواست یې کړي چې ټول ریاستي ادارو ته آئین حدود کې د پاتې کېدو حکم ورکړي سي او سپیکر ته هم د بے باوري تحریکي آئینی سیمواري تر سره کولو حکم ورکړي سي. مشه جرنالیسټ اویستو
میں سمجھتا ہوں کہ عدم اعتماد تحریک سے پہلے مجھے انتشار نظر آ رہا ہے، ایک دوسرے کے دستوں گریبان نظر آ رہے ہیں، جو پارلیمنٹ کے اندر فیصلہ ہونا چاہیے تھا.
فکر کوم چې د بے باوري د تحریک څخه وړاندې به ګډوډي وي او د مخالف ګوندونو او حکومت ترمنځ تاوتریخوالی ښکاری. کومه پریکړه چې په کار دی په پارلیمان کې په عیني توګه وسی په اړه داسې ښکاری چې یو بل ته خپل طاقت ښودل کیږي. د دې ذمہواري پر حکومت او مخالف ګوندونو دواړو راځي چې د یو بل په ضد د سختو بیانونو لړۍ شروع کړې ده. وفاقي وزیر فواد چودري لاړه یو بیان کې ویل سوي وو چې د بے باوري تحریک کې د عمران خان په ضد ووټ کارونکو ته به د لس لکه خلکو د جلسې څخه تیری در او بیا پر تر را تیری دلوی. بل پلوته مخالف ګوندونو ائتلاف هم د رواني میاشتې په 25مه نیټه اسلام آباد اړخ ته د لوی لاریون اعلان کړي. د مخالف ګوندونو د ائتلاف لاړه بے باوري تحریک له سبب حکومت دا وخت د سخت بحراني حالات ښکار دي او وزیر اعظم عمران خان مسلم لیگ نواز پر مشر شهباز شریف او پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري باندې د دې غړو ته د لوی رشوتونو وړاندیز کولو تور لګوي. حکومتي وزیران پیپلز ګوند باندې قومي اسمبلی حکومتي غړي په اسلام آباد کې سندھ هاوس کې بندي ساتلو تورونه هم لګولي. خو د پیپلز ګوند مشر یوسف رضا ګیلانی ویلي
پروٹیکشن کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سندھ ہاؤس میں ہمیں
فلسغړی د تحفظ لپاره خواست کړی و چې سینداوس کې ساتل شوی دي. د پیپلز ګوند مشرانو دا تور هم لګوي چې حکومت پر سینداوس برید کولی سیم. د دې څخه وړاندې د مارچ په لسمه نیټه د اسلام آباد پولیسو د پارلیمان لاجز څخه د جمعیت علما اسلام دوه غړي او د مخالف ډلو یو شمیر فعالین نیولي وو. د کورونا چارو وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې د مطبوعاتو سره خبرو کې وویل
تصادم کی طرف نہ جائیں ورنہ جھاڑو پھر جائے گا اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے.
حالات تصادم اڑختہ پکارتی لارڈ نے سیم کچرے داسی وسو نو حالات خرابی دی سیم. مخالف گندونو دا مارچ پا آتمنیٹا پارلیمان کی دا عدم اعتماد تحریک اڑان دی کھڑی چپکی دا وزیر اعظم عمران خان دلری کول غشتنا سویم تما دا چپکامی اسمبلی کی دا بے باوری رائے اچھونا پا دا مارچ پا اتوشتہ منیٹا تر سر سیم. رابیہ پیر, وائس آف امریکہ, ڈیوا, اسلام آباد.
دا وائس آف امریکہ ڈی ریڈیو دے سواد کی جلسے اتوینا پا وقت وزیر اعظم عمران خان ویلی دا کال د احمدیان غیر مسلمه ګرځولو پس دا دویمه تاریخی موقع ده چې د هغه په حکومت کې ملګرو ملتونو د اسلامي هوادونو تنظیم په استازیتوب د اسلاموفوبیا په ضد د پاکستان قرارداد په دونه کې سره منظوري ورکړه ده. دا په داسې وخت چې عمران خان د مخالفه ګوندونو د بې باورۍ تحریک سره مخ دي او د بشري حقوقو فعالین په سیاسي جلسه کې د احمدیانو په حق له عمران خان بیان انتهایی غیر ذمہ او د مذهبي کارت لوبول ګرځولې. دی وايي د اسلاموفوبیا په ضد قرارداد د کریډیټ اغستو په ځای عمران خان ته پکار دی پاکستان کې د احمدیانو او نورو کلتونو په بد ورځ شرم وکړي. نور حال په دې خبريال پیر ولایت خان اورو.
د چهارشنبه پر سواد کې جلسې ته وینا په وخت وزیر اعظم عمران خان تکرار کړی د هغه حکومت د مذهبي اقدارو تحفظ په اړه لوی لاستروړنې کړې دي. اغول کا لسو درے اویائم کی دا احمدیان و غیر مسلم اگر زول نپس دا دوی ملوی موقع دا چھ پا نڑیوالا کچا اسلاموفوبیا یا دا اسلام پا نم دا مسلمانانو دا زوراول شخل پلا پامرالا ولی شوی دے دا پاکستان پا کچا دا بشری حکونو تنظیم اچار سی پی عمومی سکتر حارس خلیق سواد جلسہ کی احمدیان و پا حق دا وزیراعظم عمران خان بیان انتہائی غیر ذمہ وارانہ بولی.
خاص طور پر جو اس وقت مذہبی اقلیتوں کے ساتھ جو صورتحال ہے اس پہ شرمسار ہونا چاہیے وزیر اعظم کو. چل جائے کہ وہ اسلامو فوبیا کی قرارداد کا کریڈٹ لینے میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں.
اغول احمدیان په ګډون نور اقلیتونو چې په پاکستان کې په کوم حالاتو کې دي په اغیر خړو مې وزیر اعظم عمران خان ته شرم پکار دی. حارس خلیق په خبره بیا وزیر اعظم عمران خان په کوم خپله مولانا فضل الرحمان باندې مذهب د سیاست لپاره کارولو تورونه لګوي. نوموړي زیاته کړه د بې باورۍ د تحریک او د اسلاموفوبیا یا د احمدیانو د یو بل سره څه تړاو کېدلی شي. سرګند دیوی واکمن تحریک انصاف ګوند د بے باورۍ تحریک باندې د شمیرو په ورځ د پارلیمان ودانۍ مخې ته د لکونو خلکو راغونډولو اعلان کړی دی. او وی او ای ډی سره خبرو کې څېړونکي امتیاز عالم هم وزیر اعظم عمران خان لخوا په ډکه جلسه کې احمدیانو حواله ورکولو په بیان سخت ټکونه وکړل. اغول دا سلگی وزیر اعظم عمران خان راپیخ سیاسی ازمیخ کی دا مذہب کارڈ لوبول غواڑی. امتیاز عالم پا خبر دینا دا ہم پڑاگا کی گی چی اغا دخپل کارکردگی پا آڑا نور سا داوی نشکاولی. نبول زیادہ کلا عمران خان دا مدینہ دا ریاست خبر کوی خود دی پا پرتلا چی کم اسپک اخلا او کنزل اغا دخپل سیاسی مخالفینو لپارا کوی اغی مثال مدینہ ریاست کی نملاوی گی. د دې ترڅنګ ټولنیز رسنیو باندې هم د وزیر اعظم عمران خان په بیان بحث کیږي. د بیان ته حواله کې د امریکا لوی تحقیقي ادارې بروکینګ انسټیټیوټ یو کارمند مدیحه افضل د خپل ټویټ د لارې سیاسي چارو کې مذهبي تعصب ورګډولو باندې افسوس څرګند کړی دی. پلوان د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونه او یورپي هیوادونو تنظیم ای یو پاکستان کې د لګکو د زورولو د دوی په ضد د مذهب د سپکاوي قانون غلط کارولو او توپیري چلند په سر اندېښنې ښایي. خو د پاکستان حکومت دا د غربي نړۍ پروپیګنډا بولي او پاکستان کې د اقلیتونو د تحفظ پخلی کوي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.diva.news.com. ټویټر @voa_diva.
وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دی پدا سے حال کی چپ پاکستان پارلیمان کی دا حکومت پزد دا بے باورے تحریک بران دی کری شوی پا خیبر پختونخوا کی دا گند خپل غړی هم دا مایوسی سیخ کار دی او دا حکومتی کارکردگی سخا مطمئن ندی. دی وائی تحریک انصاف چی کمی وعدے کڑی وی حقا یہ ندی پورا کڑی پر اس طریقے پاکستان تحریک انصاف نجدا شوی دا قومی سمبلی غړی ندیم افضل وائی د حکومت د کارکردگی نه مطمئن نو خو بل لور ته د اطلاعات او وزیر فواد احمد چودھری وای د ګوند ټول غړي د عمران خان په شا ولاړ دي او د تحریک مرسته کوي. نور تفصیل د ډیوا خبریال ریاض حسین پر رپورٹ کې وره.
د مردان ضلع سره تعلق لرونکي حکیم محمد عامر وای د کالج د وخرا حسې د یو لس کالونو د تحریک انصاف د ګوند غړي دي او د تحریک انصاف ناروا چې خلکو ته انصاف ورکوي په ملک به په قابلیت یا میرټ فیصله کیږي او موروثي سیاست به ختموي خو په دغه نارو کې یو هم عملی نشوا.
زموږ نوجوانان د دې ته ډیر غټ ویلو وا داغه منصور عدل او انصاف او د کرپشن خاتمه وا هغه وی چې موروثي سیاست زموږ نه کوو کا مطلب خاندانی سیاست بنی ہے ٹکٹ بہ کم نہ داس نہیں ستا دتر زیر ماما دی جیت بہ ٹکٹ نہیں داس نہیں سکی جی.
د پاکستان تحریک انصاف گون غڑی د خپل حکومت سخه د مایوسی سرګندونی په داسې حال کې کوي چې په خیبر پختونخوا صوبه کې په بلدیاتی انتخاباتو کې تحریک انصاف گون د مخالفه گوندونو په مقابله کې پاتې راغلی دی او وزیر اعظم عمران خان بیا دغه ماته تویلی وو د کاندیدانو د غلط انتخاب له عمله یې ماته خوړلې و. په ورستو کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي ندیم افضلچن او نورعالم خان هم د تحریک انصاف څخه لاري جدا کړی دی. ندیم افضلچن د سما ټي وي سره په خبرو کې د پی ټی آی څخه د جدای په اړه ویلي دي چې هغه د پی ټی آی د پالیسيانو نه مطمئن نه وو. عمران خان ویلي وو چې په بډو رشوتونو بسترګې نه پټوي خو د هغه په وزیر اعظم کې مونږ وکتل چې دغه کار عملی نشو. دی وای رښتیا خبر دادا چې زه هل تسم نوم زکه زه یو زمیدار یم بیا زه سوچ کوم چې د وړو صوبو خبر وشي او د وړو صوبو د پرکار وشي او د مزدور خبر وشي او ما غوښتل چې په زینو سیزونو عمل وشي خو هغه نه کېدل. بل لورته بیا د پاکستان د اطلاعات وزیر پواد چودری وای مخالفه ګوندونه د بیلابیل لارو د وزیر اعظم عمران خان د بدنامولو هڅه کوي او زیاته کړي دا باوجود د دې چې هر څه وی تحریک انصاف ګوند عمران خان په شا ولاړ دی. نو موړي دغه یو خبری غنڈ تکڑی دا
عمران خان جو ہیں پہلے بھی کبھی نہ کبھی کوئی بلیک میل ہوئے ہیں.
دی وای عمران خان نو وړاندې کلب بلیک میل شوی دی او نه پی ټی آی کلب بلیک میل شوی دا او مونږه په ټول قوت سره د عمران خان په شا ولاړ یو. د پی ټی آی یو بل پلوی یوسف خان وای چې هغه تحریک انصاف له اوټ په دی بنیاد ورکړو چې د پاکستان په تعلیمي نظام کې به بدلون راولي او ټیکنیکل نظام ته به دوام ورکړي چې زیات نه زیات ځوانان پر روزګار شي خو هغه څه ونه شو. فلحال دا
چې اوبویسلی بالکل ظاهر مونږ نشو ویل چې به راشه چې تاسو دا خیمه او دا چې کوم دی نو دما د کلی یا زما
بیا د تحریک انصاف ګوند سینیټر فیصل جاوید د سوشل میډیا د لاري ویلي ولس هم د عمران خان سره دی. هغه په ټویټر ویلي چې څوک عمران خان پریږدي د خپل حلقې نه به هم اونه ګټي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے په پاکستان کې پختون قام پرست ډلو عوامي نېشنل پارټي او قومي جمهوري غورځنګ په قومي سمبلی کې د مخالف سیاسي ګوندونو د مشر شهباز شریف هغه باندې ست چټک خبرګون خودلې چې وای کده وزیر اعظم عمران خان په ضد عدم اعتماد تحریک کامیاب شو نو د پاکستان تحریک انصاف پرته د پندلو کلونو لپاره قومي حکومت جوړ دی شي. قومي سمبلی غړی او د قومي جمهوریت غورځنګ ډلې مشر محسن داوډ وای دوی به د دې سپیناوي د شاباس شریف څخه غواړي چې د قومي حکومت نه د هغه مطلب او مقصد څه دی. نور تفصیل اسلام آباد نه د شید حسین پر رپورٹ کې وره.
په قومي اسمبلی کې دوه قوم پرست مخالف ګوندونو عوامي نیشنل پارټي او قومي جمهوریت غورځنګ په پارلیمان کې د مخالف ډلو د مشر شاباش شریف هغه وړاندیز باندې اندېښنې ښودلې چې وایي که د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باوري تحریک کامیاب شو نو د پاکستان تحریک انصاف پرته د 15 کلونو لپاره یو قومي حکومت جوړې دي شي. په قومي اسمبلی کې د مخالف ډلو د مشر شاباش شریف دغه وړاندیز ته د کورنو چارو وزیر شیخ رشید هم سخت غبرګون ښودلې او د زیارت پر ځای د مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي که تاسو قومي حکومت جوړوي نو خیال مو څه دی چې موږ دلته بیکاره ناست یو. اخوا د پیپل ګوند د اطلاعاتو مرکزی سیکرتر فیصل کریم کندی ډیوا توای د هغه ګوند خواهش لري چې د انتخاباتو نه پس په ټولو ګوندونو مشتمل یو اتحادی حکومت جوړ شي.
خو هغه قومي حکومت دغه کانټیسټ سره چې موږ دا به اتحادیان حکومت جوړو پیپلز پارټي سپوز دا یا کاف دا یا بل پارټي نه اوسر به اتحاد جوړي.
همدارز د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان زید خان وایس اف امریکا ډیوا سره په دې اړه خبرو کې ویلي قومي حکومت ته دولس منډیټ او ملاتړ نوي تر لاسه او عوامي نېشنل پارټي په جمهوریت باور لري.
موږ ټول کې د اپوزيشن سي او کاسو داسې فیصلې په اپوزيشن مسلط کینو زمون راي چې بګینې دا به دغه خپل فیصلې زمون همیشه لپاره د آئین د بلدستي د جمهوریت بلدستي د پارلیمنت بلدستي د دې د دعویداریو هم غواړي چې آئین کې چې سلیکل شوی دی د دې آئین د پاکستاني عوامو د پمرځي چې هغه څو غواړي چې د ملک حکمران دي څوک شي.
د دې ترڅنګ د قومي جمهوریت غورځنګ ملت پال ډلې مشر محسن داول پډاګه کړي چې د هغه ګوند په قومي اسمبلی کې د مخالف ډلو برخه ده خو په پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ کې برخه نه لري. نوموړی وایي شاباش شریف په دې اړه د دوی سره کوم بحث نه دی شریک کړي.
ظاهراً دا خو چې اوس مخکې زو او بیا زموږ نصیب سره کې چې موږ په پیره د دې خبرې وضاحت ته دینه غواړو چې په دې کې د دې مقصد څه دی او چې تاسو خو نه یې کنه چې مطلب یو پیل نه هم لکه
په پاکستان کې په جمهوریت او سیاسي چارو نظر لرونکو د غیر دولتي ټینګ ټینګ پیل ډیټ مشر احمد بلال محبوب ډیوا توای قومي حکومت هغه وی په کم کې چې د پارلیمان دننه موجوده ټولي سیاسي ډلې شامل وي او کوڅوک په خپل خوخه په قومي حکومت کې یو ډله نه شامل وي نو هغه تبیا قومي حکومت نشي ویل کېدی. هغه یو مخلوط حکومت کې دی شي
پی ٹی آئی کو باہر رکھتے ہیں مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ کہ وہ اس کی درخواست میں ضرورت
دے وائی قومی حکومت یو غیر حقیقت پسندانہ سیز دے وائی قومی حکومت دلن وقت لپارا حل جوڑے گی چکلا یو حیوات دا جنگی یا ہنگامی صورتحال سرمخ وی. حقا وائی سنگا چی شاباش شریف وائی دا قومی حکومت دلار با اقتصاد مضبوط وی او سیاسی استحکام براولی خدا مقصد لمڑے دا پاکستان تحریک انصاف گن دا قومی حکومت نہ پا بہر ساتلو نہ ترسرکی گی او بلدا چی دا دی ضرورت ہم نشتا کس ہم دا یو مهم وړاندیز دی خو زه نه ګڼم چې په دې به د مسلم لیگ نون ترمنځ هم کم بحث شوی وي. په پاکستان کې په تیرو وختونو کې د قومي حکومت کوم تاریخ نه دی پاتې شوی خو اکثر له د ټیکنوکریټ یا قومي حکومت وړاندیزونه د هیواد د طاقتور پوز د پلویانو لخوا مخې ته راځي.
وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده. د بلوچستان په سحر کویټه کې ټول تعلیمي ادارې د امنیتی الرت د جاری کولو وروسته د مارچ په 13 او 13 د دوه ورځو لپاره د تړلو امر شوی دی. دا فیصله په داسې وخت کې کیږي چې دغه صوبې د کورونو چارو وزارت لخوا د امنیتی الرت لمخې د تعلیم شوبې د تعلیمي فعالیتونو د ځنډولو پریکړه کړې ده. تفصیلي حال په دریو خبريال حفیظ شیرانی وړاندې کوي.
د بلوچستان حکومت له لوري داسې درې جلا جلا اعلامیې خبرې شوي. په اعلامیو کې زیاته کړل شوي چې د امنیت خوندي ساتلو په موخه یې په کوټه کې دولتي او غیر دولتي پوهنتونونه پوهنځي مکتبونه د دوو ورځو لپاره رخصت کړي او په کوټه ښار کې د نهم او لسم ټولګي روان امتحانونه هم د دوو ورځو لپاره ځنډول شوي دي. د ښار لوی او واړه مسجدونه، ریلوي سټیشنونه، پارکونه، مارکیټونه او پر سرکاري ودانیو باندې په ګڼ شمیر امنیتي عسکر ځای پر ځای کړل شوي دي. له عام اولس څخه څخه هم غشتل سوي ل ضرورت پرته دي ل کورونو څخه نه وزي حکومتي چارواکي وای په کوټه شار کې فوجي چاونیو ته تللی ټولي لاري ټینګي تړلي او غیر ضروري خلکو ته اجازه نه ورکوي چې چاونیو ته نه نوزي ل هم دې عمل نن د پنځشنبه یا زیارت په ورځ په کوټه شار کې کاروبارونه ساړه او زیاته غاڼه غونه نه لیدل کیږي د کوټي اوسیدونکو وکیل محمد رفیق په خبره لتیری ورځ دوی په ویره کې دي
پارک عدالت چې روانو روډونو غړ خالی ول غاڼه غونه نو کله چې عدالت ترانم په عدالت کې هم چې کم سایلین دی هغه سایلین هم نو راغلی به خیر شک کم سره نه نو پر خلکو باندې یو کیسه هغه ویره هاوی ول نو دوی وځه خپل کولم نن حالات ډیر سره خلک په ویره او په پریشر کې ونه
د کوټي د پولیسو اس اس پی عبدالحق بلوچ وډي وته د ټلیفون لارې وویل د ترهګری د پیښې د مخنیوي په موخه په شار کې د امنیتي ادارو عسكر پولیس او اف سی په ګنشمیر ځای پر ځای کړي او د پاکستان پوز پر سټینډ بای یا تیار اوسی حالت کې دی هغه وویل چې یوازې په کوټه کې نه بلکې په ټول بلوچستان کې د ترهګری د پیښو په هر وخت کې د کېدو ویره موجوده ده بلوچ زیاته کړه چې ترڅو څارګری او استخباراتي ادارې د ترهګری د اوسنی خطر د ختمېدو خبر ورنکړي تر هغه پورې به په کوټه شار کې امنیتي عسكر هم داسي په تیار اوسی حالت کې وي په بلوچستان کې خو تاسو ته معلومه ده چې داسې خطرونه زیراځي امنیتي ادارې تیار دي موږ دا نو سوالای چې دا برید به کومه ډله کوي خطر خدا دی چې چاودنه او داسې نور څه رامنځته کېدلای شي وتلې خبريال او شنونکي جلال نورزای وای زیات ګمان دادی چې د داعش خراسان او د بلوچ بلتون غشتونکو وسلوالې ډلې بي ال اي د مجید بریګیډ څنګه لخوا د نامنۍ د فعالیت تر سره کېدو ویره ده
چې ورتوای په دې حواله باندې هم ګومان کیږي چې دغه خلک راستولې دي خودکش بمبار ورتوای یا نور چې د عملیات کوي او بیا د غرنګ چې نگاه چې د هغه د بیلې د بشیر زید په ګروپ خواته هم کیږي
د کورنۍ چارو د اعلامیه د پوره تفصيل او پخلی لپاره مو د بلوچستان د وزیر اعلی د کورنۍ چارو لا صلاحکار میرزا لانګو او د بلوچستان حکومت لا ویاندې فرح عظیم شاه سره په بیا بیا د ټلیفون لارې تماس ونیو خو د ریپورت د جوړولو تر وخت کوم جواب ونه وای حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی امریکای صدر جو بایدن د شروع چاشمبه پر د اوکرين په خواست د غهوات لپاره د 800 میلیون ډالر نور مرستې اعلان کړې چې پکې به وسله او دفاعي آلات شامل وي د نوموړي په وینا د جګړه وګړي شي او د تکړه ده د روس لخوا په اوکرين کې په عامو وګړو د غیر اخلاقي بریدونو په مقابله کې بل امریکا د اوکرين دولت سره ولاړوي نور حال په زموږ همکار شهزاد وړاندې کوي
تیر ورځ د امریکا صدر جو بایدن د اوکرين په خواست د غهوات سره د 800 میلیون ډالر د مرستو اعلان کړي چې پکې به وسلې او دفاعي آلات شامل وي د صدر بایدن دغه نوی امدادي اعلان سره به د اوکرين سرشوي امریکایي مرستې یو ارب ډالر ته ورسیږي امریکایي صدر زیاته کړي د اوکرين سره په شو مرستو کې د الوتکو راغورځولو نظام هم شامل دی د کم دلارې چې بعد د اوکرين پوز وکړې شي چې د روس تالوتکو او هلیکاپټرو مخاوني سي او د خپل خلکو فضائي حدود ساتنه وکړي جو بایدن ویلي چې د اوکرين مرستې د دې د پاره کې ځکه چې هغوی د خپل ازادۍ او جمهوریت د سلوړې د پاره جنگيږي او دغه کار د هغوی او امریکا شریک اقدار دي نوموړي یادګرنه کړې چې تیر کال د مارچ په میاشت کې د روس جاريانه اراده ښکار شوې او د روس د حمله نه ډېر وړاندې امریکا اوکرين ته 15 میلیونه ډالر مرستې ورکړې وي او د اوکرين د دفاعي نظام خکولو په لړ کې مرستې کړې وي امریکایي صدر جو بایدن بیا د روس صدر ولادیمیر پوتین د لپاره سخت توري هم کارولي او ویلې دي زما په خیال هغه جنگي جرم کوونکې ده د دغه په جواب کې د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف ټي ای اس اس خبری ادارې ته ویلې د بایدن بیان د قبولولو او معافی ورنه ده د سپینی مانی ویان دي جینسا کې ویلې د صدر بایدن بیان د هغه شخصي بیان ده ولادیمیر پوتین درېونه وړاندې د اوکرين پر ضد جګړه پیل کړې ده او پوځي په اوکرين کې پاسپټالونو سکولونو او کورونو بمباري کړې ده د اوکرين صدر ولادیمیر زلنسکی وای چې د روس په بریدونو کې د سلو پورې ماشومان وجل شوې دي د امریکا صدر د روس پر ضد د بندیزونو یادګیرنه کړې چې په دغو بندیزونو کې د روس په معیشت ضربه لګول شوې او د روس معیشت په نور کمزورې کول شي او د دوی هدف هم دغه دی. د نوموړي په وینا دغه جګړه اوږدې دی شي او زیاته کړې ده د روس لخوا په اوکرین کې په عامو وګړو د غیر اخلاقي بریدونو په مقابله کې به امریکا د اوکرین د ولس سره ولاړوي. د امریکای صدر با په 23 مارچ په برسلز کې د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. دغه وخت په اوکرین د روس د حمله یو میاشت پوره شوی وی او له دغه وړاندې روس سو میاشت دغه خبره کړې و چې په اوکرین د برید هیڅ اراده نه لري. د ناتو سیکرټری جنرال ینس سټالټنبرګ د غونډه را بللې ده او په ټویټر یو پیغام کې ویلي دي په غونډه کې به د اوکرین سره د ملاتړ سرګندونه کولې شي او ناتو به خپل دفاع او مدافعیت نور هم زیاتوي. امریکایي صدر د اوکرین سره د مرستو د غیلان په داسې وخت کړه چې هم 13 ورځ د اوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د امریکا کانګرس ته د ویډیو لینک د لارې وینا کړې او غوښتلې دي امریکا او نور غربي نړۍ دي د اوکرین هر قسمه پوځي مرستې وکړي چې د روس نه د خپلې ځمکني او هوایي جګړې دفاع وکړي. زلنسکی د دینه وړاندې یورپی یونین او د ناتو هډ کوارټر ته هم په دیړه وینا کړې وي او کانګرس ته ویلي د اوکرین دفاع او ازادي د یورپ ازادي او دفاع ده. هغه ویلي څنګه چې امریکا په پرل هاربر کې او بیا په 11 ستمبر په حمله د هوانه په نخښه شوی دغه سه نن شپه او ورځ د اوکرين فضا ده او د اوکرين اسمان د ملک د ساتونکو او سیدونکو د پاره د مرګ سیرا ګرځیدلې ده. د اوکرين ولسمشر چې د کیف خار د کمی برخنه وینا کوله داوه کوي چې په درې اونیو کې د زرو نه زیات میزایل په سرخار او نورو خارونو وشتل شوی دي چې په زرګونو خلکو ته ترې هر وخت مرګ جوړ بلاوړي. د اوکرين صدر ویلي دا کومه غټه غوښتنه نه ده چې اوکرين د نو فلای زون وګرځول شي او کچره دا ګرانوي نو د اوکرين پوځي مرستې وکړې شي چې دا غي ټول امکانات تاسو او تاسو ملګري لري.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی تاسو باندې کوم سیمېزو اونړيواله مطبوعاتو ته کتنه وړاندې کوم کې دی مختار خلیل.
د اوکرين د جنگ د لاسه د اوکرين په لکونو خلک یورپ ته پتیخت دي. د دې د وجه یورپی ملکونو له د خپل سرحدونو د روایتي نگرانۍ برقرار ساتل ګران شي وي دي. همدغه وجه ده چې په سرحدونو د حفاظتي بندوبسونو د نرمېدو له سبب نور ډیر خلک د دې ناجایزه فائدہ اخلي. په دې موضوع د یونان ګریک سیټي ټایمز نومي اخبار خپل یو اداریه لیکلی ده. د اداریې سرحد ته پاکستانیان د اوکرين د جنگ د لاسه د یورپی ملکونو د سرحدونو د حفاظتي بندوبسونو د کمزوري کېدو نه پوره پوره فائدہ اخلي. گریک سیٹی ٹائمز اخبار د خپل ادارې په شروع کې لیکلي دي چې پاکستانی کډوالو د اوکرين د جنگ نه د تختیدونکو اوکرانیانو په جامه کې دوی سره یوځای یورپی ملکونو ته اوړېدل شروع کړی دي. گریک سیٹی ٹائمز د یورپین ٹائمز اخبار په حواله لیکلي دي چې د اوکرين د پناهګزینو په یورپ د ورمات بهیر له سبب د یورپی یونین گاونډي ملکونو پولند، هنګری، سلواکیا او رومانیا سره د اوکرين په لګیدلو سرحدونو حفاظتي انتظامات ګډوډ شوی دي او دې سیس د نورو ملکونو کډوالو ته د جرمني غوندې یورپی ملکونو پورې د ځانونو رسولو او دغلته د پناه اخیستو یو ښه موقعه په لاس ورکړی ده. د اوکرين مخامخ گاونډي یورپی ملکونه خصوصا پولند د وړاندې نه د اوکرين د مهاجرو ورمات سیلاب سخت پریشانه کړی دي. اخبار لیکي چې د اوکرين تر دې د مپورې 25 لکه مهاجر یورپی ملکونو ته اوړېدل دي. خو د خبرونو مطابق د فرانس او جرمني غوندې یورپی ملکونه د اوکرين د مهاجرو په جامه کې د ناخوخه خلکو دغه ملکونو ته د اوړېدو خبرونو سخت سرګومه کړی دي. په دې لړ کې دا خبره په خصوصي تور سره په ګوته کړې شوې ده چې د اوکرين ستیشوی شپګنی میشلی پاکستانی طالب علمان دا وخت ارضی طور پر رومانیا کې پراته دي. اگر که په دوی کې زیاتره طالب علمان د مارچ تر لسم تاریخه پورې د رومانیې نه په هوایي جازونو کې اوچت کړی شي او پاکستان ته رسول شي دي، خو درې طالب علمان په کې رومانیا کې د خپل اوټل نه غیب شي دي. دوی رستو په جرمني کې معلومه کړی شي دي. گریک سیٹی ٹائمز خپل ادارې کې لیکي پاکستان ګمان کوي چې سلویغ زره استوګنی د ایران او ترکی په لارو په غیر قانونه توګه یورپ ته د ځانونو رسولو په تکل کې دي. دا غیر قانونه کسان چې یو ځل یورپ ته ننوځي نو زیات پکې تبلیغي جماعتونو سره مل شي، ځکه چې تبلیغي جماعت په یورپ کې په زرګونو جماعتونه چلی. د اسلام او د عیسائیت د مطالعه د اداري ډایریکټر پیټرک سوکدی وایي چې تبلیغي جماعت لکه د نورو ملکونو په شان برتانیا کې هم د یوې خفیه معاشري په توګه خپل کار کوي. دوی خپل غونډې خفیه ساتي او موږ ته پته نه لګي چې په دې غونډو کې څوک شاملېږي، دوی سره څومره پیسې ده. دوی د ځان په باره کې ډېرې خبرې هم نه کوي او په دوی کې ورننوتل هم ډېره ګرانه ده. د وایس آف امریکا مطابق امریکني چارواکي تبلیغیان تر هغه سره نیغ په نیغه نه تړي، خو دوی وایي چې د تبلیغیانو د عقیده او تعلیماتو په القاعده او په نورو تندرو اسلامي ګوندونو اثر ضرور شته. گریک سیٹی ٹائمز نور لکی چې په تیرو سو کلونو کې په زرګونو پاکستانیان د یورپی ملکونو د قانوني دستاویزاتو د نه لرلو او اسلامي ګوندونو سره د تعلق لرلو په سر د خپل خاورې نه شړلې دي. خو پاکستانی چارواکي په دې حیران دي چې زیات پاکستانیان د سعودي عرب، عمان، متحده عرب اماراتو، بحرین، ایران او ترکی غوندې اسلامي ملکونو نه شړلې شوي دي. د مثال په توګه ترکی شپږو کالو کې 2300 پاکستانیان وستي دي. هر کله چې سعودي عرب تر هغه کې د ککړېدو په تور کې صرف په کال 2019 کې 3000 پاکستانیان د ملک نه شړلې دي. دغه شان امریکې نه 1900 او یونان نه 6000 پاکستانیان وستي شوي دي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د امریکای حکومت هغه افغانانو ته د لن وخت لپاره د اوسېدو او د کار اجازه ورکوي چې د تیر کال لګست د 15 می وروسته تر مارچ میاشتې پورې امریکای ته راغلي او تر اوسه دایمي اوسېدو قانوني حیثیت نه لري. په دوی کې 2000 هغه زده کوونکي هم شامل دي چې د زده کړې تر فراغت وروسته د طالبانو د واکمنۍ له کبله هیواد ته د ستنېدو ویره لري. امریکای دا پروګرام په داسې وخت کې اعلان کړی چې طالبان وایي د افغان شخصیتونو د ورستنولو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. تفصیل د بارکوال میاخیل پر رپورٹ کې وره.
د امریکای د کورونی امنیت ادارې یا ډی ایچ ایس د شورو یا چهارشنبه په ورځ ویلي د ټمپرری پروټیکټډ سټیټس یا د لندمحاله خوندې حیثیت له پروګرام څخه به 2500 افغانان ګټه واخلي. د ټي پی ایس په نوم د دې پروګرام لمخې به هغه 2000 افغانانو ته د لندمحالي اوسېدنې او کار اجازه هم ورکړل سي چې د زده کړې، کار او سایل په یوزو امریکای ته راغلي او د طالبانو د واکمنۍ له کبله بیرته افغانستان ته نسستنیدای. رایټرز خبري ایجنسی وایي د دې نوې پروګرام لمخې به د دغه افغانانو د استوګنې او د کار د اجازه موده د مارچ 15 پیلېږي او یو نیم کال یعنی 13 میاشتې به دوام کوي. خو وایي کېدای شي په دې موده کې د دوی قانوني حیثیت بدل شي. د طالبانو له واکمنېدو سره په لکونو افغانان نه یوازې ګاونډي هیوادونو ایران، هندستان او پاکستان بلکې د امریکای په ګډون ډیرو یورپي هیوادونو ته د طالبانو لخوا د امنیتي چیلنجونو له کبله کډوال سول او دا لړۍ لا هم روانه ده. د امریکای ولسمشر جو بایدن چې د ډیموکرات ګوند د انساني ژغورنې په بنیاد د هغو مهاجرینو شمیر زیات کړی چې د ټي پی ایس پروګرام په شرایط برابر دی. خو مخکنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ چې ریپبلیکن دی امریکای ته د مهاجرینو د راتګ مخه نیولې و. د لندمحالي اوسېدنې او کار د اجازه له دې پروګرامه د نړۍ د هیوادونو هغه خلک هم ګټه اخیستلای شي چې په امریکا کې به له کوم قانوني حیثیت لرلو اوسېږي او د تاوتریخوالي، قدرتي افتونو یا کومې بلې بیساري پیښې له کبله خپل هیوادونو ته نسستنیدلای. د امریکای د داخلي امنیت وزیر الیجندرو ماریوکس د شورو یا چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د وسلو په زور د واک تر لاسه کولو، د داعش بریدونو، بشري او اقتصادي بحران ته په کتو په یو بیان کې ویلي دغه پروګرام به زموږ باوري همکاران او هغه ځانمنسوي افغانان هیواد ته لستنېدو وژغوري چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د امریکای د پوځي، سفارتي او بشري چارو مرسته کړې ده. امریکای دا نوی پروګرام په داسې وخت کې اعلان کړی چې د طالبانو حکومت له هیواد د وتلیو افغان شخصیتونو د ورستنېدو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی. د دې نوی کمیشن مشري د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزیر مولوی شهاب الدین دلاور کوي او شپږ نور اعلی طالب چارواکي هم پکې شامل دي. خو طالبانو په خپل اعلامیه کې تر اوسه دا نه دی ویلي چې دوی کوم افغان شخصیتونه ورستنول غواړي. له افغانستانه د راوتلو په پروګرام کې امریکا ته یو شمېر راغلي افغانان مخکې لا په امریکا کې میشت شوي دي. په دوی کې د بهرنیو ځواکونو ترجمانان، همکاران، خبريالان، د مدني او بشري حقوقو فعالان او د مخکيني حکومت چارواکي شامل دي. په دوی کې اکثرو ته د کار اجازه او نور اړوند اسناد ورکړل شوی، خلای هم په امریکا کې د دایمي اوسېدو اسناد نه دی اخیستي. د مهاجرت ځینو ادارو هلې ځلې پیل کړې دي چې له افغانستانه د راوتلو په پروګرام کې نویو راغلو افغانانو ته د امریکا د دایمي اوسېدو حیثیت یعنی گرین کارت ورکړل شي. د یادونه وړ ده چې د تیر کال د اگست 15مې راهیسې تر 100,000 زیات افغانان امریکا د ملګرو د هرکلی عملیاتو په ترڅ کې خپل هیواد ته راوستي دي. بارکوال میخیل، وی او ای دیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا ډی ریډیو دی په افغانستان کې د خبريالانو خپلواکي ټولنی او د افغانستان د خبريالانو مرکز لخوا جاری شوی غټکلنی ریپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو واکمن کې دورسته په دغه هواد کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالي دوه برابر زیات شوی. ریپورت کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو په واکمنۍ کې معلوماتو ته لاسرسي کم شوی او د خبريالانو او رسنیو د کار کچه محدود شوی. خبريالانو په وینا اوس مهال په دوی کې ویره او په خبرونو کې سنسر په لوي کې چاسي واښوي. نور تفصیل په خبر نه عبدالرزاق په ریپورت کې وره.
په افغانستان کې د خبريالانو خپلواکي ټولنې او د افغانستان د خبريالانو مرکز د خبريالانو د ملي روزي د رارسیدو په مناسبت سره په خپل ګډ ریپورت کې ویلي چې د سوار لسو کال شروع څخه تر اوسه په افغانستان کې د خبريالانو سره د توتريخوالي یو سل اول سپیخي رامنځته شوی. د خپلواکو جرنلستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي وایسا په امریکا ډی ونیوز توای د طالبانو واکمن کیدو وروسته چې د خبريالانو په وړاندې د توتريخوالي کمی پیخي رامنځته شوي، هغه د هیواد په خبريالانو او رسنو خراب سر کړی دی.
په مطلب کې یو څلو ول سپیخ دي چې څلور ډیر شه د جمهوریت په دوره کې دي او درې اتیا د امارات په دوره کې دي. متاسفانه دغه ډیر نیونه چې وشو دا بيخي د ساريو په افغانستان کې په دغه کچه استونز ډیر خبريالان اندېخمن کړ د سنیس بنسټونو او د سنیس کار باندې ډیر تاثیر وکړ.
ریپورت کې دا هم ویل شوی چې تیر لمریز کال دوران په افغانستان کې یو لس خبريالانو او د رسنو کارکونکو ژوند لا سور کړي او روان کال کې یو بهرني په ګډون سلور خبريالان وجل شوی دي. د ټولنی مرستيال مشر عبدالمجید هاشمی وایسا په امریکا ډی ونیوز توای په افغانستان کې د خبريالانو سره رامنځته شو د توتري خوالو پیخو او د هغې په وجنو کې ککړتنانو ته تر وسه سزا نه ورکړل شوی.
د یوې پیخې عاملینو ته هم سزا نه دا ورکړ شوې. د یوې قاتل نه د نیول شوې سره د دې چې تاسو شاهدانی چې په دروسته کې چې داعش په نوم کوم بریدونه په جلال آباد کې په نکاس تلویزیون شول، په خزینه خبريالانو شول، یا په هلمند کې په ژورنالیستانو وجل شول، په غزنی کې وجل شول.
د ننګرهار صوبې یو ځای خبريال عبدالرازق همدر چې پروستو کې په یو بمی چودن کې زخمی شوی وو، هغه وايي اوس مهال په افغانستان کې خبريالان معلوماتو ته په مکمل توګه لاسرسي نه لري. دی وايي په دې هواد کې د خبريالانو ژوند مستقل ګواښ سره مخ دی.
ما سره ډول ویره موجوده وی زوای ما یو پیخه وا 13 شولا زبګ ژوندې پاد شولم نه پیغم چې دغه تا قدم دم لدی ورستا زما پنوم کوم مرمې لیکل شوې ده. بیا به بند کیګم، بیا به وړل کیګم، بیا برابر باندې دس کیګی. دغه ویرې زما په دې روان وضعیت او زما په دې مربا تاثیر کړی دی.
د خبري اعلانو د ملاتړ د غبن سټونه وړاندیز کوي چې د حکومت او رسنو ګډ کمیټي چې لدی وړاندې د جمهوریت په محل د خبري اعلانو او رسنو په وړاندې د توتري خوالي لپاره جوړ شوی هغه بیا فعال کړی شي. طالبانو لدی مخکې د خبريالانو سره د همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکړی، خو تر دې دمه د دغه راپور په حق له سندي ویلي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د مدني ټولنې فعالان وایي کوم ادب میاشتې او شوې چې ملګري عظیم عظیمی او څلور نور ملګري د طالبانو په بند کې دي. په کابل کې مېش ښاغلی عظیمی او د هغه څلور نور ملګري فعالان د جنوري په 13مه هغه مهال د طالبانو له لوري نیول شو کله چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محمود یوسف افغانستان ته د سفر په ضد په کابل کې د مظاهرې پلان کړی وو. نور تفصیل د منځ شهید په ریپورت کې ووره.
د مدني ټولنې فعالان وایي څه کم دوی میاشتې وشوې چې ملګری عظیم عظیمی او څلور نور ملګري د طالبانو په بند کې دي. په کابل کې مېش ښاغلی عظیمی او د هغه څلور نور ملګري فعالان د جنوري په 13مه هغه مهال د طالبانو له لوري ونیول شو کله چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف افغانستان ته د سفر پر ضد په کابل کې د مظاهرې پلان کړی وو.
خپل دی عظیمی او هغه ملګرو سره هم تقریبا درې څلور وار ما کوشش وکړلو چې خپل دی هغه سره ډایرک خبرې وکم، اما اونه شکرلې ځکه هغه ډېر بد حالت کې و. اما دی هغه څلور ملګرو سره دی عظیم د ټولو فامیلینو سره تقریبا د 15 اله شل وارونه ډېر په تماس کې شوی ما ورسره غږیدلای ما همیشه واله کی اخیرنی اپډیټ تقریبا یو څلور ورځې مخکې وو چې دوه غختل د اتیر یک شنبه ورځې وعده کړې و ورسره چې عظیمی دوه به رهایش هغه شي خوشی شي. اما کوم ورځ چې بیا ما پوښتنه وکړله هغه وی چې تر اوسه پورې هیڅ نو معلومات نشته دی او بیا یې موږ ته پانه وکړلی شي راتلونکي د روزینه کې د شي څلور پنځه ورځې مخکې مونږ بیا غوړ په وکړو کې د شي خوشی کو.
د عظیمی نزدې ملګری او د مدني ټولنې فعال عنایت الله قاضی زاده وایي چې کله چې د عظیمی کورنۍ زندان ته ورغلې ده نو عظیمی خپل کورنۍ نه د پیژندلې. هغه وایي کورنۍ یې غنی چې عظیمی تر سخت فزیکی او زهنی شکنجه لاندې دی.
فعلا هغه په ډېر بد وضعیت کې دی ځکه د عظیم دی ورور دی خله چې خصوصا شکر دا کولو چې همیشه به دور سره ملاقات کولو د ملاقات به ویلې چې زه خیم یا د مور پښتنه یا د کور پښتنه مد اخر واره چې کوم سره لیدل کړي او چې بیا دو سره واده وکړي چې وخت بعد به د خوشی کیږي د تیر یک شنبه په تاریخ ورځ باندې. اما هغه ادایم دروغ او د اخر واره چې کوم قتل کړي و د کی دو د سه سوچ کوي چې کیدې شي د ته دماغ زو یا د کمبل څخه پچکاری شوی وي سره د څلور دوستانو نورم اغه درې دوستانو نورو ما تایید کړي نو ور سره د فامیل د خونه تایید شوی نه و. اما ورسره مې هغه بیا تایید کړله لکه څنګه چې عظیم مرور یاد کړي و چې کېدی شي د مغزو کم پچکاری ورته شوی ځکه چې اخیری وره کوم لیدل کړي و ډیر بد حالت کې لیدلې و او ایون هغه ورور خپل نو پیژندل چې تاسو څوک یې څه د خاطر راغلي او څه غواړي.
په افغانستان د طالبانو واکمنۍ دوه څو ورځې وروسته عظیمی د ډي وي سره په مرکه کې پر طالبانو غږ وکړ چې ځوان کادرونو ته دی په خپل هیواد کې د کار کولو موقع ورکړي.
طالبان وار وار خلکو ته وایي د خپل خبری کانفرنسونو له طریقه یا د رسنیو استاذو رسنیو له طریقه چې له وطن څخه مو وځي ځوانانو ته تحصیل کرده خلکو ته زیات دوی دغه پیغامونه لګی چې له وطن څخه مو وځي تاسو دراتلونکي نظام برخه یاست، ډاکټر ته ضرورت لري، انجینر ته ضرورت لري، پایلوټ ته ضرورت لري، سیاست مدار ته حکومت ضرورت لري. ولې عمل کې تر فعلا وسط څه نه دي خودل شوي، مارنې شوي دي. موږ هر ورځ ګورو وزیر ملا صاحب، رئیس ملا صاحب، وکیل ملا صاحب، کومندان ملا صاحب، والی ملا صاحب، عین د هوټل تر مدیر پورې ملا صاحب. ملا صاحب هم د دې ټولنې وګړی دی، حق لري. هر شخص باید مسلک بخش کې کار وکړي، کار باید اهلي کار ته وسپارل شي. دا چې دوی هغه خلار ډکوي، هغه خالیګار ډکوي او یو شخص ګمري پر دې چې هغه مثال هغه دفتر منسجم شي سره یا هغه وزارت، دا فایده نه رسوي، دا ضرر یې بشتر د فایدې څخه ده.
طالبانو تر اوسه د عظیمی او د هغه نورو ملګرو په اړه د رسنیو سره خبرو کولو څخه ډډه کړې ده. په افغانستان کې وخت په وخت افغانانو د پاکستان پر ضد مظاهری کړي او د پاکستان د لوړ پورو چارواکو کابل ته په ډیر تګ راتګ سختې نیوکي او دایې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بللې ده. پاکستانی چارواکي دا تورونه ردوي چې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي او یا هم طالبانو سره مرسته کوي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د طالبانو د واکمنۍ وروسته څو واري په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې راپورونه ورکړي دي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډي سي.
وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. تیر کال افغانستان د امریکای ځواکونو د انخلا وروسته داسې لیدل کیږي چې واشنگتن اسلام آباد چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په لړ کې د یو بل سره په همکارۍ مجبور وو، په اهمو مسلو یې ترمنځ فاصله زیاتیږي. نور تفصیل د ډیوه همکار نورشوان کلندر د وایس اف امریکا په دې رپورت کې باندې کوي.
د وی او ای د رپورت تر مخه د کال 1990 په لسیزه کې هم کله چې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د افغانستان نه واپس شول او امریکای د پاکستان ملاتړ او سیمه پاړه استخباراتي معلومات ته ضرورت نه لرلو، نو د امریکای او پاکستان تعلقات د سوړوالي ښکار شول. د امریکای په ویلسن سنټر کې د جنوبي ایشیا د چارو سیړونکو مایکل کوګلمن وی او ای ته وای افغانستان هغه شیشه ده چې واشنگتن پکې پاکستان سره خپل تعلقاتو ته کتنه کوي. د وی او ای د رپورت تر مخه کې د پاکستان د نظر نه وکتل شي، نو د 225 ملیون اباده ملک چې اټمی وسله هم لري، د رقیب ملک هندوستان سره پوځي او اقتصادي توازن برقرار ساتلو لپاره د امریکای په شان عالمی طاقت سره نږدې تعلقات ضروری ګڼي. په اسلام آباد کې د امریکای د سفارت تر مخه په 2020 کې په افغانستان کې د جنگ شروع کېدو نه پس امریکای پاکستان ته په پوځي او غیر پوځي مرسته کې 2.5 بلیون ډالر ورکړی دي. په کال 2013 کې امریکای پاکستان سره پوځي امداد وزنډولو او غیر پوځي امداد یې 300 ملیون ډالر ته راکم کړو. پاکستان نور ملکونو ته د مرستې لپاره توجه وکړه. روس سره د تعلقاتو بهتر کول او مرسته ترلاسه کول د پاره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر میاشت د ماسکو دوره په داسې مهال وکړه چې روسی ځواکونه په اوکرين يرغل شروع کولو. په اوکرين د يرغل په سر د نړیوالو بندیزونو پرته عمران خان وویل پاکستان به د روس نه د ګیس او غنمو درآمدات دوامدار ساتي. د میاشت د ملګرو ملتونو په 193 غړو هیوادونو کې 100 ملکونو د یو قرارداد په حق کې رائے ورکړي چې پکې د روس غندنه شوی و. پاکستان د قرارداد په حق کې د رائے ورکولو نه ډډه وکړه. د دې غوښتنو په جواب کې چې پاکستان د په اوکرين د رغل په سر د روس غندنه وکړي، عمران خان غربي نړۍ ته په مخاطب کولو سره ویلي تاسو زموږ په اړه څه فکر کوئ؟ آیا موږ تاسو غلامان یو؟ تاسو چې څه وایئ نو موږ به یې کوو. د سٹاکهولم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ وای تیر کال پاکستان چین د 250 ملیون ډالر مالیت وسله اخستلې ده. تیر هفته د پاکستان هوایي پوز د چین جوړې G10C نومي جنگي تیاری سرګند کړې. اسلام آباد نوی ویلي چې چین نه په څومره تعداد کې دغه تیاری اخستې دي. د خبری رپورټونو تر مخه پاکستانی مامورینو د 25 الوتکو خبره کړې ده. د وی او ای رپورٹ وای د پاکستان پوز د کلونو راشه د چین نه وسله اخلي، خو د دې ترڅنګ به امریکای نه هم وسله اخستله. د رپورٹ تر مخه په 2010 کې چې د امریکای او د پاکستان د تعلقاتو د عروج کال وو، پاکستان د امریکای نه د 1 بلین مالیت وسله اخستې و چې پکې یو شمیر جدید F-16 جنگي الوتکې هم شامل وي. په 2020 کې امریکای پاکستان ته د وسلې هیڅ خرڅون نه دی کړی.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. په اول ځل د هندستان یو تاجر په خپل سر تجارتي سامان د پاکستان او افغانستان د لارې ازبکستان ته لیږل دي. د طالبانو د صنعتونو او تجارت د وزارت ویان تر مخه 1,000 ټنه کارګو نه ډک ټرکونه پرون د کابل نه تاشکند روان کړی شوی دی. په دغه ټرکونو کې زیاتره د هندستان چینی یا بوره ده. نور تفصیل د ویو ای پر رپورٹ کې سمین احسن وړاندې کړي.
د طالبانو د سنتونو او تجارت د وزارت ویان مولانا زهیر ویو ای ته ویل دغه سامان یو ورځ وړاندې د پاکستان نه د تورخم د لارې کابل ته رسیدلی وو، او په دې موقع د وزارت لخوا یو دستور هم جوړ کړی شوی و چې دا موقع د افغانستان لپاره د مرکزی او جنوبی ایشیا ترمنځ د مهمه تجارتی لارې په توګه د پیژندلو په لړ خوشحالي وکړي. د پاکستان یو چارواکي وایي سف امریکا ته ویلي دغه تجارتی سامانونه د دې میاش په سر کې د هندستان د ممبئی ښار نه روان کړی شوی وو، او د کراچۍ سمندري بندر ته را رسیدو پس په ټرکونو کې بار کړی شول چې ازبکستان ته ولېږل شي. د چارواکي تر مخه دا هرڅه د پاکستان او ازبکستان ترمنځ په نږدې کې شوی د دواړه خزا تجارتي لوزنامې د لاندې شوی. د مارچ په لومړنیو ورځو کې د ازبکستان صدر شوکات مرزایوف د پاکستان د دوه ورځني سفر په موقع په اسلام آباد کې د نورو یو شمېر معاهدو سره تجارتي معاهده هم لاسلیک کړې وه. د پاکستان چارواکي وای دغه تجارتي قافله چې ازبکستان ته لاړله د دې انتظام د معاهده د لاندې په شخصي توګه شوی وو، او د پاکستان، افغانستان، ازبکستان یا د هندستان د ملکونو د حکومتونو نه پکې هیڅ مداخلت نه و شوې. د نوم نه خودلو په شرط دغه چارواکي وویل دا په وس یو باقاعده عمل وی، او ازبکستان به د پاکستان د سمندري بندر د لارې د نړۍ د هر یو ځینا سامانونه راغوښتل شي. هغه زیاته کړه طالبان به په دغه تجارتي لړکی خامخام رستې کوي، ځکه چې د ازبکستان په شان افغانستان هم د پاکستان د سمندري بندر د لارې عالمي تجارت ته رسائی لري. یاد دی د پاکستان افغانستان ترانزیت ټریډ د معاهده د لاندې اسلام آباد کابل ته د نورو ملکونو سره د تجارت لپاره خپل ازمکنی او سمندري لارې د استعمالولو اجازه ورکړي، او هم دغه معاهده د لاندې افغان تاجران خپل سامانونه د پاکستان د ازمکنی هوائي او سمندري لارو هندستان ته هم لیږل شي. خو د هندستان او پاکستان ترمنځ د ګډوډ تعلقاتو په سبب د هندستان سامانونه یوازې د سمندري لارې افغانستان ته تللی شي. خپانیستې کې پاکستان هندستان ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د بشري امداد په لړ کې 50,000 ټنه غنم د پاکستان د سمکنې لارې لیګل شي. سمینا احسن، وایس اف امریکا، دیبا، واشنگتن ڈی سی.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. اوس وخت شوه دی د ویداري
وزیر انتونی بلینکن خپل یو بیان کې اعلان کړی دی چې امریکا د اوکراین خلکو سره ټینګه ولاړه ده. د ویلي دی چې امریکای د اوکراین دننه د انساني خواخوږی راپورته هنګامي ضرورتونو ته خپل پام راګرځولې دی، کوم چې د روس په اوکراین د نامناسب حمله له سببه راپورته شوی دی. د اوکراین د عامو خلکو د کرمو په خیال کې د ساتلو ترمخي امریکای د روس د حمله د لاسه د ځپلې شو خلکو د انساني خواخوږی امدادي کارونو لا د 50 ملیون ډالرو د ورکولو اعلان کړی دی. په دې رقم کې 25 ملیون ډالر د خارجه چارو محکمې او 28 ملیون ډالر نړیوالې ترقې لپاره د امریکای ادارې یو ایس ایډ ورکړي دي. امریکا اوکراین ته د انساني خواخوږی د کارونو د پاره د ټولو نزيات امداد ورکونکو ملک دی. امریکای اتکال وړاندې په اوکراین د روس د حمله نه راپدی خو تر اوسه پورې د اوکراین د پلو خلکو ته 750,000 ډالر امداد رسولې دی. د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن خپل بیان کې دا هم ویلي دی چې د اوکراین خلکو له د انساني خواخوږی د نوي امریکایي امداد به د انساني خواخوږی د کارونو د تنظیمونو په لاس کېږي، کوم چې به په آزادۍ او غیر جانبدارۍ سره د انساني خواخوږی د امداد تقسیم کوي. د امریکای د نوي امداد به د انساني خواخوږی د کارونو بین الاقوامي تنظیمونو د دې جوګه کې چې د اوکراین خلکو ته د خوراک، د سکولو، د صفا او بو، د سر پټولو، د سامان، د هنګامي نوعیت، د صحت، د اسانو، د ګرمو جامو او یخنینا، د بچ ساتلو، د نورو سامانونو امداد ور اورسی. د امریکای په مالی امداد به د انساني خواخوږی تنظیمونه د جنگ د لاسه د دانوانه شبو خاندانونو او یو بل نه د جدا شوو کسانو ترمنځ د رابطو جوړولو او د دوی خپلو کې د یو ځای کولو هم جوګه شي. امریکای د اوکراین د گاونډي ملکونو د ګوانګیرای او د اوکراین د مهاجرو د خاطر مدار په کولو د دوی ستاینه کړې ده. دغه گاونډي ملکونو د خپل سرحدونو د اوکراین پناهګزینو لپاره د پرانستو ساتلو لپاره خپل سفارتي کوششونه هم جاری ساتلي دي. ملګرو بلتون خپل یو رپورت کې ویلي دي چې تر اوسه پورې 6,00,000 خلکو اوکراین پریښودلې ده. د اوکراین ټول ماجر د اوکراین مخامخ گاونډي ملکونو پولند، هنګري، رومانیا، مالدووا او سلواکیا ته اوړېدلې دي. نړیوالی ترقې د پاره د امریکای د یو ایس ایډ ادارې زنانه منتظمي سمانتا پاور خپل یو تازه مرکه کې ویلي دي چې د اوکرين گاونډي ملکونو د اوکرين پناهګزینو ته پرون تندید په خیر راغلي ویلو د پاره د خپل کورونو دروازې پرانستې ساتلې دي او د ګرمو ګرمو خوراکونو کپړو او د ماشومانو د ضرورت د سامان سره دوی ته د هر کلی د پاره بهر ولاړ دي. مېرمن سمانتا پاور تخمینه لګولې ده چې پر اتلونکو لګو ورځو کې د اوکرين ډیر شونه تر 500 لکو پورې خلک د اوکرين گاونډي ملکونو ته ننوتې شي. د امریکای د خارجه چارو وزیر بلینکن بین الاقوامي برادرۍ ته غږ کړی دی چې د پناه غوښتونکو خلکو د اجتونو خیال وساتي او دوی اوکرين ته واپس نکړي چرته چې د دوی سرونو ته خطر ده. امریکای د اوکرين د اجتمنو خلکو د امداد د پاره د امداد ورکونکو ملکونو او تنظیمونو ستاینه کړې ده او نورو ملکونو ته کلکه وینا کړې ده چې په اوکرين او نورو سیمو کې د انساني خواخوږۍ د امداد اجتمنو خلکو ته خپل امداد ور ورسوي.